کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې لالسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلنډمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننۍ سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په گاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 د کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بداسل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 66 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 65 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لایې متفاوته زاویه د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گئی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو له انسان نه په جګړي زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل د تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې 10,000 پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان خو تباه کړم کې شلو آرامي بیا
نه
نشد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کے 20,000 سے 30,000 نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور ہم دخل نفیر خار سکتا حاضر دیکھیں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں.
اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و دوستنی حاکمیت به دنن کی داغ زور اختلافات و سرگندوانه ده چی موقع ایوی نوزه که زید و نخیز مسائل دی پیوه طرف کی په نظامی برخه کی او په استخباراتی برخه کی دوی تو مابین جنجالونه وی په بل برخه کی دوی اقتصادی را کری ورکی.
رواندا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال خبرګونونه د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استول.
دغه افغان ماجر چې د دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلکو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډېره جدي نیولې ده تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانشي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د اتلسو ناکام دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل نو اتلس ناکام خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف و په دیوالي ولی شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
افکار بندیزونه دی چې وقتی دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې دې موږ مسلمانان نه وو په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي.
افغانستان باید قانون حکومت پاتل شي. دلته باید اساسي قانون موجود دی. د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی خو کومې هلې ځلې چې ده روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغانها یک تفاهم بیه برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد اما مسئله حل نیست تا که هم افغانها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات و د سکنات و سخده معلومه گی چی نموره پا در حقوق لیکوس خوشحاله نده او وسنین حاکمان و تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا در حقوق لیک پا خشکل بانی تدبیق نشو در افغانستان خلق خفه دی سیاسیون خفه دی او هر ایمیج یا تصویر چی پا نریوال طول نکه هم د ده پا اره بانده هم د وسنین حاکمان و پا اره جورو هغا د منفی طرف روانده نو ده ده خپلو هغا ده روسته و سرگندوانو پا ترس که ده غصه یو اشاره ورکوی چی گویا زمون که هغا تفاهم او تړون یو ناکام تړونو چې اصلا همداسې هم ده نو پا طوله که ده خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نکوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضي بریښ.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي؟
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخا داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک اوختل شي او نه به پرې راوختل شي. هغه ادعا کول چې داسې سیمه خارداري ولګو، خو زه پوښتنه کوم چې د دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 1,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه؟ نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي؟ زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه خاردار چیرته ولاړ؟
کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گیا؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي، او لبل افا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته دا ابهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، کوم شرایط زمونږ دیغه باید ومني، کنا زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي په پښتون کې هغه څه وکړو چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاري چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده، او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي چې ویلي وو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی، او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوي دي تړاو یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په 28مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا هغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
افغان شهری تھا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما مواردی داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بده.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پربل تورن هم داسې محل تبادله شوې دي چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو او غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینې د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایس آی مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربند له پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې ته سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابینځ اختلاف په ډاګه کوي.
او بله خوا د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هېواد کې لاجنوالو له دولته غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هېواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولی چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر دروانډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه افتې وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د مونږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان مهاجر چې د دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دلته انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریکه کړه. په څنګ کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم په لیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بل خوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوي ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د دې قانون عملي چارې پیل شوي دي، خلق ډیر ته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي خپل آئنده او ته په تشویش کړي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره ته په تماس کې یو کوشش کوي چې آئرلینډ ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت مونږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دی شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغي ورسره راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکی وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف اسیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونی لا نه خلاصه چې د سې شنبه په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چې اودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړول. او تیرونی د طالبانو د مشر هغه خبرو خبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمان چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د مېرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چېرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي، موږ خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود وي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه بندینیو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتله شي بیا د دې ردېدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواه تلار شید. دلتا باید اساسی قانون موجودی و در اساسی قانون پا چوکارت که دولت رامسته شید. دولت پا چوکارت که باید مونگ دائمی حکومت وله رو او در حکومت او در رعیت او در طول و مرجعیت باید قانون وسیگی. و ترسو دا سوال پیدا نشی چی کسو که خبر کهی او فرمان صادر رهی اغا اسلام سر مخالف دی که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. اوس هم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سر ټکی د چمن په پرلت د پاکستانی ملیشو برید وو چې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهرېدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرخې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورټ دفتر بندي او بل زموږ خبرې نشوې حل دین سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ضرور راشړي به زموږ سره درېږي اصلي به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورټ وځي او هغه ته زما دا خواست چې ضرور پر پاسپورټ ومځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې د ترګرګلوي سوه پلانه وسوهغه وسوه موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلکو سه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسیم بندوو بیا مسیح چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندوو چې هر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوري نظام سره په یو شمېر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته د دغې ډلې سره باید اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه وو. یو شمېر کارونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو زعیم د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمېر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسېدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د عافی صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسما په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیه صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړی. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفادارۍ یې پر له پسې لس کاله کوما کې پروت مېړه بېرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوسی او مېړه یې په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دې په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې مېرمن هونګ شیا خپل روغ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډېر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه دا ځل د لامبو وهونکي 20,000 کسیز خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمېنې 10 دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادېدونکی د 5,000 کورونو خار وي چې د یوې ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کھړې ورپېلېدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري، په اړه ساینس پوهانو ویره ښودلې چې دا هیواد به ډېره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وایي په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړل چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وایي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 550 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټیکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړوي چې ټولې چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خوا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلما
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره دان په دې ورځ ډېر سخت موشته ګروان دي. دته مې بین جو ګورو ما چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلې دي چې کباړه داد کباړ دکانونه ته تللې دي، دا اوسه ډوډۍ هغه سره دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومانو ته قاشق شتره ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې، ډېر معلولین د شپې وږي سمولې، ډوډۍ نه لري. ولا پوه شه تش اوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه چې مونږ یو معلول ما ته زنګ واله لا پوه شه وای ورو ورو ما وای لس روپۍ ما ته راکه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدل، 10000 به مونږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 20000 2000 8000 15500 دغه څرنګه رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
ما مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي مونږ سره. مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده، تاسو نور دې پلوران نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی ده. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکوي، یو مونږ ته 15 زره، 4 زره، 2 زره، 8 زره، دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کېږي. 3 زره ما ته د کال را کړی دی، هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله. همدا بله برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې. ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې، بل هم را منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کېږو محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم 1% لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو. هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی. بیا هر یو به چې کله وتلو، مونږ ته به 15 زره 4 زره به جیب کېږدله، زمونږ د جیب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي. پوه شوې؟ او هغه تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و. پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو. پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګراني هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بله ورځ راته 15 زره ولېږلې، دا مې 3 بوجې اوړه واغستله. مشکلات مې دغه دی 2 میاشتې پورې رفه شو. دې نه پله بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی. 10-20 شپې مونږ اوږم تېر کړې دي. پوه شوې؟ وچه ډوډۍ هم خوړلې ده. پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی. هماغه همه داسې اوده شوي. پوه شوې؟ دا در ته په واقعن وایم او په حقیقت وایم. پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي یاسې. پوه شوې؟ نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وهل وایي دغسې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شو وایي د تا شماره ورکړم. مال ورکړه ورته، 15 زره راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی. بیا 3 بوجۍ اوړه مې واغستل، 3 اوړه مې واغستل. بوجۍ 1500 روپۍ پیسې 1450. نو دغه 1 میاشت 1.5 میاشت 2 میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نښه ماشومان مې دي. پوه شوې؟ دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شوې بوټان هم لري سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاسګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري. پوه شوې؟ نه خولۍ لري. پوه شوې؟ نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې، هغه هم داسې ډېرانونه نه پلاستیکونه جمعو، هغې باندې ډوډۍ پخو. ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی. پوه شوې؟ دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو. زما ماشومان ټول پوه شو مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی. پوه شوې؟ اوس هغه بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ ماش پوره و. نانبایي والا ته مې هم 1.5 میاشتې 1.5 زره ورکولې. 50 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر مشکلات رفه و جمهوریت کښې. دې کښې نه شته. پوه شوې محترمه؟
افغان صاحب، په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي. آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول ننګرهاریان ما ته معلوم دي. ټول ما ته، زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري. هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم دا 24 ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي. پوه شوې؟ زما ډېر قدر کوي. زما ما ته هر شپه سلامونه وایي. په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولینه خو ټول موږ ته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی، په نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی. داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی. یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک یې کړلو مونږ، ما ته 3 زره ماش وټاکله. ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خوونه مهیب یم. وایي نه، تا دا یو خپه دی وایي، ته د دروغو نه وایي صاف یې کوې. یو خپې نه هم په زوره سا لرې کېږي. بیسه بیا ما ته د میاشتې 3 زره وټاکله. خپل د کسانو د میاشتې 15 زره وټاکله. هغه ته د کال 7000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوجي نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټری کې موکلار شه کار اخلاص او اوس بیا مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټری کو پوجي نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومټری کېږي او چې ولې بوته ولګي دا بیا چې وه تلکات دراکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کې مونږ ته بیا مونږ ته ګرو کړو بیا څوک ولایت ولسوالیو نه کرا ورکې کرا نه لري یو بل ول چپلار نه پخپور راغلی او وایي تشپې درې بجې مې راکت کړی او وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وخلی او چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بل ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلی قاری صاحب مخترمه، و خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې؟ مونږ سره د مور د مری چلن کوي. هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، دا هم د افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ولوی، هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیت پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه پاتې یو پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې؟ د شپې وږي سمې له بچو سره، تو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغسته، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13000 روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال 13000 ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې 13000 روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وای زه وای ځان ویسې ځای، مونږ ته وای ځان اوسې ویسې ځای، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنځین پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا مستقان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدم دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو داسې پوه شو، ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي، پانتون ویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شو، دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بل ورځ ما ته وویل له د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره مې لان کړه، زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربیم لرم دوام نه لرم پیسې نه لرم او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا زه دا کار مې ونه کړم زه خپل پی ډېر سختو دردېدلم ډېر سخت خفه شلم پې
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري مایې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپږم او مورز ده باور وکه پوښتې چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فهمې دي دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلې پوښتې نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه وایږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شئ ډاکټران هم پوه شئ مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نشته اوس د څه شی واخلم
بله تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخیږي نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یوه امید باندې ژوند کوي بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یوه ښه راتلونکي لپاره
زړه مې سبای په دغه کېږي چې کور الله ته ګورم کور نه وځم سایکل اخلم دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم خپل فام غلطوم چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات بیا مشکل مې پیدا کړی دی بس غونډه ورځ غاښونه غاښ په غاښ وخمه دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شې ګیرې پلار راته کور کې دی سپین سره مور راته په کور کې دی یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلو پنځه بچیانې دي مخکې پولیسو کې اردو کې و هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نهه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو ډېر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالی وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګه خپل منډې چړې کو پوه شي نو ډیر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه ډېر پوه شي
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاس اور کړې
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نه وللو دا تخته رګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشوي او څو کال مخ کې شوی او که په ما غورس کې شوی او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
ل څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس خو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کاله کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کاله
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
څوک ورته ګور وایو څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایو دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیب شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي. زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اغېستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو سې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفي اخیستی دی، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی نخفي اخیستی پوه شي، بنده خو نه دی دېنه اخیستی، خو بس دغه سې دې نصیحت وکړي ورته، دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته دې تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه هم و هغه هم مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ مونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شو. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته مونږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستل، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو مونږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شي مونږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دې اوس ویلچری ورکړي، دلته معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچری نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم، څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلي پوه شو، مخکې کومکونه کول، ویلچری راتللی، سایکل راتللی، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې مونږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منګ هم بیا تاسو سره لاس لاس په لاس تاسو ته ورکو چې منګ یو سړی چې منګ په لاس کې یو سړی چې منګ ته یو ځل جان وایو منګ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منګ ته یو دفعه هم جان نه وایو نو منګ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه